مسؤلیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې د مکتب له سهولتونو نه سمه استفاده وکړي، بلکې د کورنیو لپاره زه دا هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یو ځل د مکتب سهولت دی وګوري چې آیا دا کوم سهولتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي که نه رفع کوي. که نه رفع کوي دوی څنګه کولی شي چې له ښوونځي سره مرسته وکړي چې هماغه مشکل رفع شي؟ ځکه که چیرې موږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي، ولې دولت به نشي کولی چې په هر لحظه کې ټول خدمات بالکل په 100% ښه توګه باندې ارزښت کړي؟ مګر جامعه که چیرې په دې کې نقش ولري، جامعه ښوونځي سره خپله همکاري ولري د ترمیماتو په برخه کې، د ځینې وختونه په داسې جامعه کې هم مثلا داسې کسان سره چې هغوی غټ سوداګران دي، غټ تجاران دي، سره هغوی سره که یوازې خبره وسي هغوی په ډېر لږ وخت کې دې ته حاضرېږي چې د ښوونځي یا کوم ضرورت نه سي دي هغه پرې رفع کړي. اما هېڅکله هم تجار په خپله نه خبرېږي ترې نه چې په دې ځای کې به داسې یو مشکل وسي هغه ته وحی یا الهام راسي چې هغه بیا
جوړي کړي. آیا تر اوسه له کوم ښوونځي سره کوم سوداګر داسې مرسته کړې لکه تاسو چې یاده کړه؟
دوه ښوونځیو ته لاړم چې هغه مې وکتل، واقعا ډېر ښه جوړ سوي و سره. یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ سوي و، چې هغوی سره موسساتو کمک کړی وه، ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کمک کړی و، بلکې د جامعې خلکو هم ډېر کمک کړی و. که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک و، اما د مدیر ډېر مبتکر سړی و، شاګردانو ته د دې احساس ورکړی و زه مکتب هم خپل ده. او تاسو که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه د میاشتې ډېر څه افغانۍ کېږي، او بیا دا پیسې راغونډې کړئ راسې دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله زده کوونکي اوسېږي، د زده کوونکو اولیا اوسېږي، کورنۍ غړي اوسېږي او معلمین اوسېږي، او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسېږي. نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد، ولې اوس ډېر ښکلی و، ډېر ښه جوړ سوی و، میدان د فوټبال درلوده، هرې خواته ګلان و، ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې، ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل، د لاس مینځلو سهولتونه یې ډېر ښه و سره.
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه، دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي که نه، دوی په څه رقم تاسې سره مراجعه وکړه؟ آیا کوم داسې مشخص ادرس کوم څه غوته ویلی سي؟
تر ټولو اسانه لاره یې دا ده چې دوی اما نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي، د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده، چې د هغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي، او دوی هم کولی شي چې د هغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظرات ولري سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم، ښوونځي ضرورت رفع سي. او که چیرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي، نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې، عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم، هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي.
تاسو به چیرته پیدا کړئ؟
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفترونو کې موقعیت لري، د عمومي زده کړو معینیت کې د ما دفتر ده.
کوز درته وایي چې په خپل د ښوونې او روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره، چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي، څښلو د اوبو ستونزې دي، تشنابونو ستونزې دي، دا راکمې کا، دوی څه کول غواړي؟
دا کوم صحوی سفر څه ما درلوده یو له اهداف نه دا اوس موږ هغه واقعیتونه د صحي وګورو او ضرورتونه وګورو، نه یوازې د اوبو او حفظ الصحه په برخه کې، بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکوونکو په صحت باندې اغیز لري، د هغوی نچوړ یا خلاصه رو بس. او دلته اوس کولای شي موږ یو پالیسي د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو. کله چې موږ پالیسي د صحت جوړ کړو، د دې په مرسته موږ کولای شو چې له مرستندویانو نه نور مالی مرسته هم ترلاسه کړو، او بیا هغه په دې برخه کې ولګو، او دویم داسې موږ لپاره به هم دا واضح وسیږي چې په کومو برخو کې موږ غواړو کار وکړو. د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدمتونو په برخه کې، د تغذیې خدمتونو په برخه کې، تربیت بدني په برخه کې، همدارنګه چې څنګه موږ صحي زده کړې ورکړو شاګردانو ته او کارکوونکو ته، جامعه څنګه باید د خدمتونو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري. که چیرې یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري، سره هم ته مشوره ورکړه، ځینې شاګردان ډېر له فکري نظره نارامه اوسي، هغوی ضرورت دی ته لري چې باید د مکتب په سطحه باندې هغوی ته باید یو څه مشوره ورکړل سي. څه کله موږ دا پالیسي جوړه کړو، د دې تر چتر لاندې به بیا یوه ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړوو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحې خدمتونه په مکتبونو کې بهتر کړو، او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي، او انشاءالله سه کوشش به دې وسیږي چې په راتلونکو څو کلونو کې همدې برخې ته خاصه توجه وسي، خصوصا د نجونو په مکتبونو کې موږ دې ته ضرورت لرو چې په هغه وخت کې چې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت د هغوی لپاره موجود وسیږي، د هغه سهولتونو په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسي تر څو هغوی د مکتب نه غیر حاضر نه شي او وسي کولی خپل درسونه ته په عادي توګه او په ښه توګه ادامه ورکړي.
یو بل مشکل چې تیرو وچکالی را منځته کړی هغه د اوبو کمښت ده، چې له تیرو کلونو کمې سوي هم دي او که له اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور هم له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده درسی ساعتونو وقت که هم شاگردان یو دو نفر انضباط وسی څنګه انضباطان د شاگردان ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهی کی سه د اوبونه سم او معقول استفاده وکړي. همدارنګ معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې شاگردان سره وقت په وخت غږیدل دي او شاگردان ته دې معلومات ورکړي سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه وسی کولای شي په مکتبونو کې کله چې هغه اوبونه چې لاس وینځلو لپاره استفاده کیږي، مثلا هغه اوبونه چې مونږ مثلا د بمبې لاندې ترینې او بوتل کې خو یو څه اوبه ځای کیږي، هغه اوبه کچیر وسی کولای شي د مکتب د سرسبزی لپاره ترینې استفاده وسی، دا به هم ښه کار وسی. خدا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډیره مننه ځوندای وسی.
هیله کوم. تشکر.
درنو دنکو دا خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښه چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنئ چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او والا څنګه مې لیدلی د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیر خزه د خایب جوړې ډیره زیاته کوي چې
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې خګنی بیا دوی راټولېږي د کس راځي عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډیر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب خودلای دی.
قدرمن اوریدونکو نن سبا د عیبونو پلټل په ټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلی او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي خو نیکیان یې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کیږي، لاملونه یې څه دي او د کومو لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کلي خپرونه کې مو د خلکو نظرونو تر څنګ د دیني عالم نظر او ارواپو سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملوسئ. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمیرل کیږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډیرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل انترینا هیروی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغناپسند فرهنګ د جملې نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبرې کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي محصلې مروه صافی څخه مپوښتي چې کوم خلک ډیر د خلکو عیبونو پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي
هغه څوک دا عمل کوي یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي او دې شان ته پامې که څوک علمی سطح جګوي او عامه پوهاوی ولري کله دا خبر نه کوي نجونې ملګرې مې چې دي دوی ټول عیب لري بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه او که دا ډېر مشکل جدي وي غیر مستقیم ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده یا داسې وکوه یا څه وکوه چې خلک در باندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واخیستو کالي لګېږي او دسکاول نه لګېږي بوټانې او رقم پانتونو کې ډېر زیات ده چې سټایل یې غلط وښه یا یو رقم بل رقم یا لا څه رقم په لاره ځي دغو ځایو کې ډېر زیات والله زه سخته مخالفه یم د دې ایب جوی پاک له او زه د خپل فامیل نه شنو.